السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 2 بجې شوې د امریکا غږ نړیوالو پروګرامونو ختم شول د زې صفی الله ستان ایگزایمو د ازادي رادیو لمړنۍ سارنې خبري مجلې ته خراغلاست وایم نن جمعه ده د 14 کال د لیندې شپږویشتمه د 2020 کال د دسمبر 10مه وړاندې په دې خبري مجله کې اورئ د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار حمدالله محب وایي چې دوی هوډ درلود د یوې لویې جرګې له لارې واک طالبانو ته ولیږدوي خو داسې ونه شول.
متاسفانه هر ساعت وضعیت تبدیلیدلو، داسې یو حالت راغللو چې تقریبا مونږ نور اردو پولیس او د امنیتي ملي پوځونه هم نور د کنټرول ووتل.
د اسلامي همکارۍ د سازمان کنفرانس په اسلام آباد کې پیلېږي. دا کنفرانس اصلي موضوع افغانستان دی. دغه کنفرانس مرستیال وایي
سازمان څنګه کولی شي چې د افغانستان په وضعیت کې د یو مخکخ رول ولوبوي او څنګه د بشري مرستو لپاره یو بشپړه ستراتیژي جوړه کړي. دا د کنفرانس بنیادي هدف دی.
په کندهار کې بیګا ډله ییز واده شوی دی. له دې ډلې یو زوم وایي
خوشاله خواله ډیر یم اصل اسکار اس بابا ته څنګه دلی یو دغه نو اس ما سره خپل نو وو چې زه خپل واده به سره پکم زما په سره به یو بدی.
تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه د مهم خبرونو سرټکی. د طالبانو حکومت په بهرنیو اسعارو باندې هر ډول سوداګریزه راکړه ورکړه بند کړې ده. په هند کې د افغانستان سفیر فرید مامونځی وایي هندي حکومت پریکړه کړې چې د پسرلي پورې د افغانستان د کرنیزو محصولاتو بسته‌بندۍ پر کړنلارو لګول شوي محدودیتونه کم کړي. او د اروپایي ټولنې مشرانو یو وار بیا له ماسکو غوښتي چې د فرانسې او جرمني په منځګړیتوب خبرو ته ور وګرځي. بشپړ خبرونه. د طالبانو د حکومت څو وزارتونو او ادارو پریکړه کړې چې سرلنن نه دی د افغانستان دننه ټولې سوداګریزي راکړې ورکړې په افغاني وشي. پر دې سربېره د دوکانونو، کورونو، دفترونو او نور املاکو کرایې هم د پریکړې له مخې باید په افغاني ورکړل شي. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند انجینیر اعظم تیر ماښام رسنیو ته وویل ولایتونو ته د پریکړې د تعقیب لارښوونه هم شوې ده.
د پرتنۍ پریکړې څخه سرغړونکي باید مجازات شي. په ټولو ولایتونو کې د ولایتي مسؤلینو څخه غوښتنه وشوه ترڅو یاد پریکړه په خپلو سیمو کې د تعامل په موخه په جدیت سره تعقیب کړي.
پریکړه کې دا هم شامل دي چې طالبان به بازارونو کې د توکو بیې کنټرولوي او د ډالرو د قاچاق مخه به نیسي. په هند کې د افغانستان سفیر وایي هندي حکومت پریکړه کړې چې تر پسرلي پورې د افغانستان د کرنیزو محصولاتو د بسته‌بندۍ پر کړنلارو لګول شوي محدودیتونه کم کړي. فرید مامونځي پر خپل ټوټر پاڼه دا د افغانستان او هند سوداګرو ته ښه خبر یاد کړی او لیکلی دي دا به په دې سختو شرایطو کې له افغان بزګرانو سره د همکارۍ یو ګام وي. هند د افغانستان د زراعتي محصولاتو او په ځانګړې توګه تازه میوې یو له عمده مارکیټونو دی. له دې وړاندې افغان سوداګرو ویلي وو هند د افغانستان د کرنیزو توکو پر بسته‌بندۍ نیوکې لري او سخت شرایط یې ورته وضع کړي دي. د افغانستان او هند ترمن سوداګرۍ زکه د پام وړ ده چې په افغانستان کې طالبان چې د هند د سیال پاکستان ملګری بلل کیږي واک ته رسیدلي. طالبانو بیا ویلي دوی د سیمې له ټولو هیوادونو سره یو ډول بهرنۍ اړیکې جوړوي. د افغانستان په یو ویشتو ولایتونو کې پرون د پولیو یا د ماشومانو د ګزڼ ضد واکسین څلور ورځنی کمپاین پای ته ورسېد. په افغانستان کې د پولیو د له منځه وړلو د ملي عملیاتي مرکز مشر نیکولی شاه مومن ازادي راډیو ته وویل دوی اوس پر دې لګیا دي چې معلومه کړي څه شمېر ماشومان واکسین شوي دي.
موږ په یوشت ولایتو کې په پورا بریالیتوب سره کمپاین تر سره کړو. په دې کمپاین کې موږ د دې ټولو ولایتو سره په تماس کې یو، د نام نه د پېښې کوم راپور نه لرو، او موږ به ان شاء الله په د دسمبر په شلمه په پاتو دیارلس ولایتونو کې په همدې ډول د پولیو د واکسینو کمپاین تر سره کړو.
افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې د پولیو وایروس لا هم پکې پاتې دی. سږکال افغانستان کې د پولیو څلور مثبتې پیښې ثبت شوې، خو تیر کال دا پیښې 450 وې. د طالبانو چارواکي وایي په اکثرو ولایتونو کې هغه زیرمې تشې دي چې د ژمي پر مهال به له اړمنو سره د مرستو لپاره توکي پکې ځای پر ځای کېدل. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویاند عبدالمطلب حقانی وایي دوی له مرسته کوونکو هیوادونو او مؤسسو سره په تماس کې دي چې د لارو له احتمالي بندېدو مخکې دغه زیرمې ډکې کړي. ښاغلی حقانی د پنجشنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل ځینو زیرمو کې مواد لري خو هغه بسنه نه کوي.
ځینې سټاکونو کې توکي لرو د مرستو لپاره، خو هغه ډیر په کم اندازه باندې دي. موږ بیا هم په نړیوالو مؤسساتو باندې، په ټولو خیریه بنسټونو باندې غږ کوو چې هغوی هر ولایت ته مرستې ورسوي.
بیلابیل خیریه مؤسسې دا مال د اړمنو افغانانو په لاسنیوي بوختې دي، خو ملګري ملتونه د مستحقو افغانانو شمیر 30 میلیونه یادوي چې په خبره یې دا مرستې ورته کافي نه دي. د اروپای ټولنې مشرانو یو ځل بیا له موسکو وغوښتل چې د فرانسې او جرمني په منځګړیتوب خبرو ته ور وګرځي. دا خبرې له اوکراین سره پر پوله د روسیې د پوځي تحرکاتو په تړاو د راولاړه شوې لانجې د کمولو په مقصد دي. فرانسا، جرمني، روسیه او موسکو د څلور اړخیزو خبرو یو چوکاټ لري چې هدف یې د موسکو او کیف ترمنځ د څه باندې وکلنې اوږدې لانجې پای ته رسول دي. د اروپایي ټولنې مشرانو پرون پنجشنبه په بروسل کې وویل د دوی راټولېدنه د هغو اندېښنو په لرې کولو کې مرسته کوي چې پر اوکراین د روسیې د احتمالي یرغل په اړه دي. او د کوزوو حکومت وایي دوی چمتو دي چې خپلو زندانونو ته د ډنمارک 3 تنه زندانیان انتقال کړي. ډنمارک پر خپلو زندانونو د فشار کمولو په هدف له کوزوو سره یو هوکړه لیک لاسلیک کړی دی. د کوزوو د عدلي وزارت ویلي دا زندانیان د غیر اروپایي هیوادونو مجرمان دي چې کولی شي د حبس پاته موده د کوزوو په ختیځ پراته یو زندان کې تیره کړي. د وزارت په خبره دا خطرناک زندانیان نه دي. کوزوو به له ډنمارک سره د دې لس کلنې هوکړې له مخې چې د پارلمان تایید ته اړتیا لري 230 میلیونه ډالر ترلاسه کړي. ډنمارک ویلي له دې زندانیانو سره به کوزوو کې ورته چلند کېږي، خو د زندانیانو انتقال ځینې اندېښنې زیږولې دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه منفي 4. هرات آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 44 ټیټه منفي 3. کندهار آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه 4. مزار شریف آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه منفي 1. او جلال آباد آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 2.
د هوا د حالاتو اټکل مو واوري ترغه ورسته مو په بخښنه سره ترغه مخکې مو د ازادي راډیو لاري خبرونه واوریدل. کولی شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. رازو د پروګرام اول مطلب ته، د افغانستان د مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي دوی هوډ درلود چې د یوې جرګې له لارې د واک طالبانو ته ولیږدوي. حمدالله محب د جمهوري نظام له سقوط 4 میاشتې وروسته له ازادي راډیو سره ځانګړې مرکه کې وویل دوی د واک په وروستۍ ورځ هم غوښتل چې دوهې ته د خبرو لپاره پلاوی ولیږي، خو په خبره یې طالبانو جوړجاړي ته زړه نه ښکاوه. ښاغلي محب دې مرکه کې ځینو نورو مسلو ته هم اشاره کړې چې جزئیات یې له اسدالله لودین اورو.
د مخکینی ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وایي ټاکنې او لږ تر لږه لویه جرګه هغه دوه غوراوي و چې دوی غوښتل له مخې طالبانو ته واک ولیږدوي. حمدالله محب چې اوس په امریکا کې اوسیږي د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل د او یو شمېر نورو پخوانیو مسؤولانو د کابل د سقوط په ورځ هم له طالبانو سره د خبرو په خاطر دوهې ته د تګ پلان درلود. د ښاغلي محب په خبره دوی هغه وخت له خبرو او سیاسي جوړجاړي نه هیله شول چې پوه شول امنیتي ځواکونه یې له کنټروله وتلي دي.
وظیفه را سپارلې وه چې باید د طالبانو سره مذاکره وکړو ترڅو داسې یو پروسه د انتقال دپاره واړو په کار واچوو چې په هغې کې د افغانستان او د افغانستان د ولس ګټې خوندي وي. خو متاسفانه هر ساعت وضعیت تبدیلېدلو، داسې یو حالت راغلو چې تقریبا زمونږ نور اردو پولیس او د امنیتي ملي فوجونه هم نور د کنټرول ووته.
محب وای د امنیتي ځواکونو د کنټرول وتلو خبره هغه وخت ورته څرګنده شو چې د غزواکونو په هوایي ډګر کې د ولسمشر د څلورو ځانګړو هلیکاپټرو په چارو کې لاسوهنه وکړه. دای وای له دې ډلې یو هلیکاپټر چې غوښتلې په غالب ګمان د دفاع په خوانی وزیر بسم الله محمدی پسې ورشي د امنیتي ځواکونو لخوا وویشتل شو. محب وای د همدې حالت لیدو ورته وښوده چې که کابل کې پاتې شي ممکن محمد اشرف غنی د افغانستان د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله برخلیک سره مخامخ شي. حمد الله محب له آزادۍ رادیو سره ځانګړی مرکه کې د حقانی شبکې له وغړي او د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو له وزیر خلیل الرحمن حقانی سره د خپل ټلیفوني اړیکې په اړه هم خبرې کړې. ښاغلی محب وایي هغه وخت چې طالبان میدان وردګ او لوګر ولایتونو ته رارسېدلي وو دی له ښاغلي حقانی سره د جوړجاړي په اړه خبرې وکړې، خو په خبره یې هغه ترې وغوښتل چې د تسلیمۍ اعلامیه ورکړي.
د دوی غوښتنه په هغه وخت کې هم دا وه چې تاسو اول یو اعلامیه ورکړئ چې موږ تسلیم یو او د هغې نه وروسته به بیا مذاکره وکړو. نو ما ورته بېرته وویل چې اول سړی مذاکره کوي، بیا د هغې نه وروسته چې هغه کار کوي هغې ته به مخته ځي. نو که چېرته اعلامیه د تسلیمي سړی ورکوي، بیا د مذاکرې ضرورت څه شی دی؟ ولې دوی په خپل هماغه پیغام باندې اصرار درلودلو او هیڅ نتیجې ته سره ونه رسیدلو؟
حتم وکړه چې د ښاغلي محب د سرګندونو په اړه د طالبانو نظر راوخلو، خو زموږ پښتنې ځواب نشوي. له دې وړاندې بیا طالبانو په وار وار ویلي چې د محمد اشرف غنی حکومت سیاسي جوړجاړي ته چمتو نه وو او د قدرت دوام یې غوښته. طالبانو ویلي دوی کابل ته هم هغه وخت د ګډوډۍ د مخنیوي په خاطر نه نوتل چې محمد اشرف غنی ترې ووت. د ښاغلي غنی له تاګ وروسته د هغه لومړي مرستیال امرالله صالح ځان سرپرست ولسمشر اعلان کړ او د مقاومت غږ یې وکړ، خو ښاغلی محب وایي دوی ځکه مقاومت ونه کړ چې ډاډ یې نه درلود.
ما یوه جلسه دایره کړله د وزیر صاحب دفاع، وزیر داخله او رئیس عمومي امنیت ملي، څلور نفره کېناستلو او ما ځینې پوښتنه وکړله چې آیا مقاومت امکان لري که نه لري. وزیر صاحب دفاع دا خبره ډیره واضح کړله چې د دې امکان نشته دی چې مقاومت دې وشي.
حمدالله محب وایي محمد اشرف غنی اوس هم په متحده عربي اماراتو کې اوسیږي او راتلونکي کې به افغانانو ته نور پیغامونه هم ورکړي. ښاغلی محب هم د یو شمیر نورو پخوانیو چارواکو او بهرنیو ډیپلوماتانو په څیر له طالبانو غواړي چې د قدرت د دوام لپاره باید پراخ بنسټه حکومت رامنځته کړي او له فکري او سیاسي پلوه بیلابیلو کسانو ته حکومت کې ځای ورکړي.
هر ساعت وضعیت تبدیلیدلو، داسې یو حالت راغللو چې تقریبا زمونږ نور اردو پولیس او د امنیتي ملي فوجونه هم
دا پرځول شوی حکومت د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په یوه ځانګړي او د کابل سکوت وروسته په خپل لومړنۍ مرکه کې ازادۍ راډیو ته د هغه څه په اړه خپل لیدلوری ویلی چې دا اگست په 15 نیټه پیښ شو.
تصمیم په دې شو چې تر دې زیات په کابل کې پاتې کېدل د کابل د خلکو او د افغانستان په ګټه باندې نه دی.
جمهوریت ولې سقوط شو؟
نظام متاسفانه د هغه ورځ نه سقوط شروع شو چې په کومه ورځ باندې امریکایان طالبان سره مذاکره شروع.
کابل کې سیاسي اختلافات څومره د جمهوریت د سقوط سبب شو؟
چې په خپل هغه څه چې په لاس کې درلودل تاریخ قرار نه کولو.
آیا د طالبانو وسنۍ حکومت به دوام وکړي؟
دغه رقم حکومت چې طالبانو اوس روان کړی دی.
د افغانستان د ملي امنیت پوخانی سلاکار حمدالله محب له ازادۍ راډیو سره په دې ځانګړې مرکه کې دی او ګڼو نورو پښتنو ته ثوابونه ویلي. دا مرکه د جمعې په ورځ د کابل د سهار په 2 بجو او 10 دقیقو له ازادۍ راډیو مهیروي. تکراری د همدې ورځې د مازیګر د 4 بجو په خپرونه کې خپرېږي.
بله، په 15 دقیقو کې به زموږ بل پروګرام په 2 بجو پیلېږي. تر خبرونو وروسته به بیا د ښاغلي محب سره ځانګړې مرکه تاسو ته خپره کړو، خو تر هغه پورې وخت لرو ځینې نور مسایل خبرو. ټاکل شوی د دسمبر پر 19 په اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو د سازمان او آی سی فوق العاده غونډه وشي چې پکې به د افغانستان پر حالاتو بحث کیږي. دا غونډه سعودي عرب ورغوښتي چې پکې د سازمان د 500 غړو د بهرنیو چارو وزیران برخه اخلي. د آی سی مشر حسین ابراهیم طه پرون مازیګر اسلام آباد ته ورسید. د پاکستان دولتي راډیو وایي د یو شمېر هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران هم ورسېدلي. دا غونډه پر داسې مال کېږي چې په اګست کې د طالبانو د واکمنۍ له پیلېدو سره سم په افغانستان کې بشري بحران پیدا شوی او نړیوالې ټولنې لا هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. ټاکل شوی چې د یک شنبه ورځې په غونډه کې د اروپایي ټولنې، امریکا او چین ډیپلوماتان هم ګډون وکړي. شاهین بنیری نور تفصیل لري.
په داسې حال کې چې افغانستان د بشري ناورین سره مخ دی، د اسلامي همکارۍ د سازمان مرستیال سکرتر طارق علي بخیت ویلي چې د دسمبر په 19 بعد د کانفرنس په غیر معمولی غونډه کې د افغانستان په وضعیت بحثونه کیږي او د بشري مرستو لپاره به یو بشپړه ستراتیژي رامنځته کولی شي. پرون د پاکستان سرکاري ریډیو سره په خبرو کې نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان سره د مرستو لپاره به ټولي وسیلې په کار راولي. سازمان څنګه کولی شي چې د افغانستان په وضعیت کې د یو مخکخ رول ولوبوي او څنګه د بشري مرستو لپاره یو بشپړه ستراتیژي جوړه کړي؟ دا د کانفرنس بنیادی هدف دی. کانفرنس به په دې اړه یو مهم او جامع قرارداد مخې ته راوړي. او آی سی په ماضي کې د افغانستان په صورتحال کې فعال پاتې شوی دی. د وزیرانو په غونډو او سرمشریزو کې قراردادونه منظور کړي دي او دا ځل به د افغانستان په بشري وضعیت د یو جامع ستراتیژي سره راځي. د پاکستان د بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو ویلي چې د کانفرنس لپاره تیاری نیولی دي او د ګډونوالو د راتګ لړۍ روانه ده. د کورنیو چارو وزارت بیګا په یو اعلامیه کې ویلي چې د کانفرنس پر مهال به د اسلام آباد په ځینو سیمو کې د موبایل فون سهولت تړل کیږي. د کانفرنس لپاره څه تیاری روانې دي؟ په دغه اړه په اسلام آباد کې خبریال او شنون کې نوید صدیقی وایي.
افغانستان تهم بلنه ورکړه ده پاکستان طرف نه او دا اطلاعات چې کوم دغه خارجه وزیر دی امیر خان متقی هغه په دې کې شرکت کوي په اجلاس کې او د لپاره په پوره اسلام آباد کې هم تیاریاں شروع دي او ویکند هم دی. هفته تور تاسو چټي او پیر دروازه هم چټي ورکړې شوی ده. نن پورې دیرش نه سیوا کوم خارجه وزیران دي د اسلامي ملکونو ای خپل تصدیق کړی دی دغه په شی اجلاس کې شرکت کې دي چې د نزیات هم راشي او دا ډېر اهم اجلاس ګڼل کیږي. په دې وجه چې موجوده ده چې افغانستان کې ډېر بد حالات دي.
روان کال د اګست په 15 د کابل د نیولو نو وروستو طالبان د یوازیوالي سره مخ دي او تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم په رسمي توګه نه دی پیژندلی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دسمبر په 10 د عرب نیوز سره په خبرو کې د اسلامي همکارۍ د سازمان په غړیو هیوادونو غږ وکړ چې د طالبانو حکومت په رسمیت سره ومني. په پیښور پوهنتون کې د سیمه ایز چارو د مطالعاتو د مرکز په خوانی مشر او شنون کې ډاکټر سرفراز خان وایي چې پاکستان غواړي چې د طالبانو حکومت ومني، خو دا به ډیر ستونزمن کار وي چې د دغه هدف لپاره نور هیوادونه د ځان سره ملګري کړي.
او ټیم جوړ شوی و چې کله افغانستان کې شوروي اتحاد او هغه سی سره چې د غربي امداد شامل و وست دې کټګوري او سی بار کې پاکستان او سعودي منځ کې مشکلات شدید قسمه. پاکستان خدا غواړي چې په لغمه تسلیم کړي د طالبانو قانوني نتورک لاندې حکومت او غواړي چې نور ملکونه تسلیم کړي. ما نه ده شایي چې او سی وا د پاکستاني موقف هغه شانې مایتو کې چې څنګه به دي د شوروي اتحاد
د یادونه وردا چې د آی سی د جوړولو پریکړه په کال 1909 شپېتم کې د مراکش په خار رباط کې د اسلامي هیوادونو په یو غونډه کې شوې وه او د اسلامي کانفرنس د بارنو چارو د وزیرانو وړومبی غونډه په کال 1910 کې د سعودي عرب په جده خار کې ترسره شوه. سازمان وخت په وخت اسلامي هیوادونو ته په ورپېخو یو شمېر معاملو قراردادونه منظور کړي دي، خو اکثر دغه قراردادونه عملی شوي نه دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس هم اجملن تا وګدو چې د افغانستان په اړه لوی د خدمت بعد کتلې دي.
لاس انجلس ټایمز رسپانه په ویل کنه کې په ایران کې د میشتو افغانانو اندېخنو ته پاملرنه کړې. رسپانه وایي کله چې د اگست پر 15مه طالبان واک ته ورسېدل، جمال پاپولی د ګڼو نورو افغانانو پر خلاف چې په افغانستان کې وو د طالبانو د راتک په اړه اندېخنه نه درلوده، ځکه چې د لیکوال په وینا جمال کلونه مخکې له افغانستان څخه وتلی او د ایران د پلازمینې تهران څخه بهرې د تیګو توګلو یو دوکان جوړ کړی و. ورسپانه وایي خو دا افغان کډوال چې د دوو بچیانو پلار دی اوس ویره لري، ځکه نوموړی د هغه سلګونو زره افغان کډوالو څخه دی چې ایران کې د اوسېدو قانوني استاد نه لري او ویره یې لدی ده چې هسینه بیرته خپل هیواد ته واستول شي، هغه ځای چیرې چې د لیکوال په باور ناڅرګند برخلیک په تمه دی. لاس انجلس ټایمز لیکي جمال مخکې هم څو ځل په ایران کې نیول شوی او په زور افغانستان ته اړول شوی، خو بیرته ایران ته پستنېدو توانېدلی. خو په لیکنه کې راغلي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو او د ایران په پولو د ایراني پولیساتو لخوا د اقداماتو په زیاتېدو که نوموړی دا ځل له ایران وایستل شي، بیرته ایران ته ستنېدل به ورته اسانه نه وي. د واشنگتن پوسټ رسپانه لیکلي چې د امریکا سنا د 1.8 میلیارد ډالرو په ارزښت دفاعي لایحه تصویب کړه چې پکې د افغانستان د جګړې د ارزونې او په پوځي عدلي چارو کې د اصلاحاتو راوستل هم شامل دي. تمه کیږي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن به دا لایحه توشیح کړي. د رسپانه په وینا د افغانستان د شل کلنې جګړې د مشروعیت او تیروتنو د معلومولو لپاره د یو خپلواک کمیسون جوړیدل هم په دې لایحه کې د ثبت شوو غوښتنو یوه برخه ده. واشنگتن پوسټ رسپانه په یوه بله لیکنه کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د څو افغان خویاندو لخوا د درې افغاني رستورانتونو د سمبالښت په اړه لیکنه کړې. واشنگتن پوسټ رسپانه یوه بله لیکنه د امریکا په متحده ایالاتونو کې د څو افغان خویاندو لخوا د درې افغاني رستورانتونو د سمبالښت په اړه خبره کړې ده. د رسپانه په باور د انجونی د هغه افغان جنو پر خلاف چې افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند کوي د خپلو کورنیو رستورانتونو د چلولو مسؤلیت لري. ورسپانه زیاتوي چې د دین جنو مور سوفیا په 1901 میلادي کال کې چې لا کوچنۍ وه پر افغانستان د پخواني شوروي له یرغل څخه د امریکا متحده ایالاتونو ته پناه وړې وه. ورسپانه د دې افغان خویندو د پلار عمر له خولې وایي خپلو لوڼو ته یې دا پیغام ورکړی چې یوه ښځه کولی شي سوداګري او کاروبار وکړي.
په کندهار کې د یو خیریه بنسټ له لوري د دیرشو تنو بېوزلو ځوانانو د واده ډلهیز مراسم ترسره شول. د دې ودونو لګښت ورکوونکی خیریه بنسټ وایي په دې ځوانانو کې داسې کسان هم شته چې د ولور د ورکولو لپاره یې ځانونه د کلونو لپاره ګرو کړي. نور جزئیات په دغه راپور کې.
دا د کندهار په یو خصوصي سالون کې د دیشتونو هغو بیوزلو ځوانانو د ودونو مراسم دي چې مالی لګښې د سیلا په نوم یو خیریه بنسټ په غاړه اخستی. د خیریه بنسټ هغه ځوانان په ګوته کړي چې لکلون رئیس د واده د لګښ مصارف نسو پوره کولای. لدی جمله د محمد اکبر او قدرت الله په نومونو د وزمانو ازادي راډیو ته وویل چې دینی عالمان او خیریه بنسټونو دی هڅه وکړي چې کورنۍ کانی کړی ترڅو په ولورونو کې کم والی راولي.
خوشاله خواله ډیر یم اسوال اسکار اس بابا ده څنګه ده لیو دوه نو اس ما سره خپل نو وو چې زه خپل واده بسره په کوزلا پلار شوی معجب دی.
یو داسې لمتون کې دوه دی چې هاته ځوانانی د مرګ سره مخ کړی دي. موږ تاسو لیدلې جوړې دلی مجبه هر واده تکلیف تر نن پر بیا غلیم نه دي. سما د ټول افغانانو صدا هله دا توکو ده چې باید ولورونه کم سي په دنیا اندازه چې معنا هغه بیا په وسه پرې چې خپل ولور ادا کړي.
د بی بی عائشه او عبد الحد په نومونو د دوو زمانو والدینو ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د اولادونو ودونه د کلون رئیس د ډیرو لګښتونو لقبله ځندې دی وو.
زه دا غسی بیا وزلو بیچاره وم چې ورورک هغه اسمان متلته کو د امزکه منالی ورورک او زما سره ډیر کومک وسو ورورک دا غلک نه پلار د لوت زه مور یم مسكين وو بلات ډیرم خوشاله یم ام شکر دي شخ خوشاله ته عصم شکر خدای راکړه.
خواري مې هر څه خواري کښل کښل نو مې سپای پر کوله خود مو چې ګرات کارې پینو دوزی هغه چې زه پیدا کوم هغه د کور د سړی دانه پر کېدل انو بار خدا پاک دې رب مهربان کړ چې ارمان لري بار مې ورته ویل مالیو د غزي د واده ارمان لرم دغه نسم کولای
په کندهار کې د سیلاب خیریه بنسټ مشر سید احمد سیلابای په تیر څو کلونو کې د دې بنسټ په مرسته په دغه ولایت کې د نږدې شاوخوا 200 ځوانانو ودن ورکړي. دی وایي په دې ځوانانو کې ډیرې داسې و چې آن ځینو خپل ځان د ولور لپاره ګرو کړی وو.
ټولنه کې پکر او غربت او بیروزګاری او اقتصادي بحران بیخي خپل حوش ته رسیدلې دی او د بل طرف څخه لوړ ملامتونکي ولور دی، بې ځای رواجونه دي، اسراف دی، د ځینو خسرخیلو د طرف څخه ظالمانه خواهشات دي او په ټولنه کې د نورو ناخوالو او د اخلاقی پسات د لمنځوړلو په خاطر باندې سیلاب خیریه بنسټ دا مبارزه شروع کړې ده.
په افغانستان کې لوړ ولور او په ودونو کې د ناوی د کورنۍ لوري د بې ځای لګښتونو غوښتنې هغه څه دي چې د ځوانانو ملای ورماته کړي. په کلونو بې واده پاتې سوي او ډېرې بیا د دې لګښتونو د پوره کولو لپاره د هیواد څخه بهر مزدوري ته اړ سوي دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
څلور هیوادونو کاناډا، سویډن، اوکراین او بریتانیا ایران ته درې اونۍ مهلت ورکړې چې د غورځول شوي اوکراینی الوتکې اړوند پوښتنو ته ځواب ورکړي. دوی ویلي که داسې ونه شي د ایران پر ضد به پر بیلابیلو اقداماتو غور وکړي. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
کاناډا، سویډن، اوکراین او بریتانیا چې د الوتکې د لوېدو په پیښه کې اتباع وژل شوي پرون پنځشنبه یوه ګډه اعلامیه کې وویل ایران ته د وضاحت نه ورکولو په خاطر د صبر کاسه ډکه شوې ده. د اوکراین دا مسافر وړونکي الوتکه د 2020 کال د جنورۍ په 8مه هغه مهال د ایران د انقلاب ساتونکي ځواک په دو توغندیو رانسکوره شوه چې د تهران له هوایي ډګره پورته شوه. پیخه که دالو تا که دنه نسپاره طول یو سلو شپگ و یا تنو و جلشول چه یو شمیر افغانان هم پکی و. ده غو چلو رو هیوادونو ویلی که ایران تر دره یو اونه پوری ده دوی پختنو تا جواب ور نکری ده نلیوالو قوانینو پراناکی با پر ایران ده بیلا بیلو اقداماتو پا عراغا ور وکری. هغه محال چه ده آلو تا که نسکورش و چو رزی پر ایران زان غلی کری و. خو وروسته یو منله چه دو دوی ده زواکونو ده دافع هوا قوا پا دو تو غنده یو وشتل شویده. ایران د خپل ځواکونو دا کار انساني تیروتنه بللې ده، خو دغه ادعای اوکراینی او کاناډایي چارواکو او ځینو څارونکو ته د قناعت وړ نه ده. دوی وایي تهران لا هم د دغې پیښې پر اصلي دلایلو پرده اچوي. د څلورو هیوادونو په اعلامیه کې راغلي ایران د ته هم زړه نازړه دی چې د قربانیانو کورنیو ته تاوان ورکړي او د پیښې عاملان محاکمه کړي. د قربانیانو کورنیو تیره میاشت په یو راپور کې وویل دې پیښه کې د ایران لوړپوړي چارواکي مسؤول دي. ایران ویلی ده هر قربانی کورنۍ ته 150,000 ډالر تاوان ورکوي، خو دا وړاندیز منل شوی نه دی. کاناډا په 13 جون میاشت کې وویل هیڅ داسې دلیل نه دی موندلی چې وښیي د دې الوتکې پر ځول مخکې له مخکې پلان شوی وو. د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو په دې اړه د ایران رسمي دریځ ریاکارانه، گمراه کوونکی او سطحي بللی دی.
د مهم خبرونو سره ټکی د طالبانو د حکومت څو وزارتونو او ادارو پریکړه کړې چې سالنن د افغانستان دننه ټولې سوداګریزي راکړې ورکړې په افغانیو باندې وشي. په هند کې د افغانستان سفیر فرید مامونزای وایي هندي حکومت پریکړه کړې چې تر پسرلي پورې د افغانستان د کرنیزو محصولاتو د بسته‌بندۍ پر کړنلارو لګول شوي محدودیتونه کم کړي. د طالبانو چارواکي وایي په اکثره ولایتونو کې هغه زیرمې تشې دي چې د ژمي پر مهال به له اړمنو سره د مرستو لپاره توکي پکې ځای پر ځای کېدل. په افغانستان کې په 21 ولایتونو کې پرون د پولیو یا د ماشومانو د ګزارنې ضد واکسین څلور ورځنی کمپاین پای ته ورسید. د اروپایي ټولنې مشرانو یو ځل بیا له موسکو غوښتي چې د فرانسې او جرمني په منځګړیتوب خبرو ته ور وګرځي، او د کوزوو حکومت وایي دوی چمتو دي چې خپلو زندانونو ته ل دنمارک سلطنه زندانیان انتقال کړي. د خبرونو هلندیز مو اورید کولای شئ. د بشپړو خبرونو د لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پانی azadiradio.com ته ورشئ.
د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادۍ رادیو خبرونه په 2000 اویا